برنامه حضور پیدا کردین. آقای تیموری، از شما هم بسیار زیاد تشکر. تا برنامه آینده که در خدمت شما قرار میگیریم. علامو مل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم او ریچه د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. نور موضوعات هم لرو، خو په فایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې سفی الله ستانګزی برابر کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. دفاع وزارت ادعا کړې چې د هلمند د نادلي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سرې قطعې قمندان عبدالرحمن او د هغه وسلوال ملګري وژلي دي، او د کاناډا په کیبک ښار کې یو کس د چړې په ګزارونو دوه تنه وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. د ادارې نن په خپل ټویټر باندې دغه خبره لیکلې ده. د یو این ایچ سی آر په خبره، تر دې دمه د ګډو هڅو او همغږیو له امله څه باندې 10,000 کسانو ته چې 1,500 کورنۍ کېږي مرستې رسول شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په مرسته شویو موادو کې خیمې، نغدي پیسې او اړین غیر خوراکي مواد شامل دي. د هلمند د مرکز لخکرګا په ځینو حوزو او شاوخوا درې ولسوالیو کې د اکتوبر له 10 د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ سختې نښتې پیل شوي چې لا هم روانې دي. د جګړو له امله دواړو خواو ته په درنې مرګ ژوبلې سربېره لږ تر لږه 10,000 ملکیان هم د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي چې اوس په سختۍ په ښار او ځینو امن سیمو کې اوسي. له هلمند په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند د نادلي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سرې قطعې قمندان عبدالرحمن لوو نورو طالبانو سره په یو هوایي برید کې وژل شوی. دغه وزارت نن په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د اعلامیې له مخې د طالبانو د سرې قطعې دا قمندان هغه وخت له خپلو کسانو سره ووژل شو چې د افغان ځواکونو په پوستو باندې د برید پلان درلود. دفاع وزارت وایي عبدالرحمن په نادلي کې د طالبانو د سرې قطعې د 50 کسیزې ډلې قمندان و. د طالبانو سره قطعه د دې ډلې له سرسختو جنګیالیو جوړه ډله ده چې اکثر بریدونه رهبري او عملي کوي. وسلوالو طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د ادعا په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. د بدخشان د عامې روغتیا چارواکي طالبان تورنوي چې د څه باندې 40,000 ماشومانو د پولیو یا ګزن ضد واکسین مخې نیولې ده. د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نور خاوري ازادي راډیو ته وویل
دستور دادن که در مناطق
طالبان ویلی چې کور په کور واکسین دې نه کیږي، بلکې یوازې د کلینیکونو کې واکسین وشي. 40,000 ماشومان له واکسین پاتې شوي چې اکثر یې د یمګان، راغستان، جرم او وردوج ولسوالیو وسیدون کړي.
بعضی از مناطق وردوش باقی مانده است.
د همدا خبر تر خپرېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا یو سلاکار جاوید فیصل په ټوټر باندې په طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره دی په بدخشان کې په غوسیمو کې د ماشومانو د واکسین زمینه برابر کړي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بدخشان د چارواکو تور رد کړی او ویلي دي چې د طالبانو هیڅ کله په ماشومانو د واکسین د تطبیق مخنیوی نه دی کړی. پولیو یوه ویروسي او ساري ناروغي ده چې د ملا د ستن مهمې عصبي رشتې یا نخا زیانمنوي او بدن فلجوي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه محدود هیوادونه دي چې پکې لا هم پولیو نه ده محو شوی. د کاناډا په کیبک ښار کې یو کس د چړې په گزارونو دوه تنه وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. پیښه بېګا د کیبک ښار د ملي شورا ودانۍ شاوخوا شوې ده. پولیسو ویلي بریدګر یې نن سهار نیولی دی. د کیبک ښار چارواکو له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي، ځکه لا هم د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. کیبک څه باندې 15,000 اوسېدونکي لري چې اکثر یې فرانسوي کاناډایان دي. د ترکیه په لویدیس کې په وروستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 150 ته ورسید. لا هم په کنډوالو کې د بند پاتې کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې نن یو اویا کلن سړی ژغورل شوی. د ترکیې د عام روغتیا وزیر فخرالدین خوجه ویلي اویا کلن احمد چیتم چې شاوخوا دوه ورځې تر خاورو لاندې و د ژغورونکي ټیم پاتو وژغورل شو. د جمعې په ورځ د ترکیې په دریم ستر ښار ایزمیر کې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریکتر په کچه 6.6 ښودل شوی و د ترکیې او یونان ګڼې برخې ولړزولې. د زلزلې له کبله په ترکیه کې 900 تنه ژوبل شوي هم دي. او په بریتانیا کې به د روانې اونۍ د پنجشنبې له ورځې ټولبندیا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یوه میاشت به دوام کوي. د ټولبندۍ له اعلان وروسته به چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. په بریتانیا کې 46,000 تنه په کرونا ویروس مړه شوي او هره ورځ په دغه هیواد کې 20,000 نوې مثبتې پیښې ثبتېږي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون اعلان وکړ چې هیواد به د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورو اروپایي هیوادونو په پیروي بیا ټولبند پیل کړي. داود افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې د خبرونو تفصیل ولولې.
له ازادي رادیو نه خبرونه مو واوریدل. که غواړي دا نور مسایل پر ویب سایټ زموږ هم تعقیب کړئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او مسایل لرو. د امریکا د متحده ایالاتو څخه د افغانستان د مشرانو جرګې غوښتنه افغانستان د افغانستان دفاع وزارت وایي
در 24 ساعت گذشته خشونت ها در 27 ولایت صورت گرفتند.
د ازادي رادیو یو راپور د روزګان د بی کورنۍ ژوند ته بدلون ورکړ.
هر څونه خوشاله یو ازادي رادیو ته مش خوشاله یو که زموږ وعده یې راوکی.
په بهرنی موضوعاتو کې په ترکیه کې د شویو زلزلو د زیانونو په اړه اوري او د روانې خبرونې دوهمه نیمایي کې دوه نیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او رکشوي عزیزان اوریدل شي. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. مشرانو جرګې نن په یوه اعلامیه کې له افغان دولت غوښتنه کړې چې د یوې فعالې ډیپلوماسۍ او د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو له مخې له امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا د تلپاتې ملاتړ په برخه کې اقدام وکړي. مشرانو جرګې د غشان له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د خپلو نظامي مرکزونو د تخریب او د خپلو تجهیزاتو د لیږد زای دا ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپاري. امید ظاهرمن په دې اړه راپور لري.
داسې مهال چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل پیل شوي، د افغانستان مشرانو جرګه له متحده ایالات غواړي چې په دې هیواد کې د تلپاتې ثبات لپاره د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. د مشرانو جرګې اعلامیه چې نن د یکشنبې پوره سپاره شوه پکې راغلي، د افغانستان سنا د یو ستراتیژیک او د یو نظامي تړون کوونکي په توګه له امریکا متحده ایالات غواړي څو د کابل او واشنگتن ترمنځ د شویو ستراتیژیک او امنیتي تړون پر بنسټ په دې هیواد کې د سولې راتلو او تلپاتې ثبات لپاره د افغانستان دولت او ملت سره یو ځای واوسي. په دې اعلامیه کې دغه شان افغان حکومت غوښتنه شوې چې د یوې فعالې ډیپلوماسۍ او د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو د متن سره سم له امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا د تلپاتې ملاتړ په برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان مشرانو جرګه دغه اعلامیه داسې مهال ورکوي چې عملاً امریکایي عسکرو له افغانستان څخه وتل پیل کړي او د جمهور رئیس ټرمپ له قوله تر راتلونکي کرسمس پورې باید یو ډیر کم شمېر عسکر په افغانستان کې پاتې شي. د امریکایي عسکرو د وتو سره سم له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د نظامي تجهیزاتو لیږد او تر خوای د مهمو نظامي مرکزونو تخریب بل بحث دی چې اوس مهال عملاً لیدل کیږي. د افغانستان مشرانو جرګې په خپل اعلامیه کې دې ټکي ته هم اشاره کړې. د دې جرګې دویم مرسیال محمد اکبر ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو له مخې باید امریکا خپل نظامی مرکزونه او نظامی تجهیزات د تخریب او لیکت پر ځای افغان ځواکونو ته وسپاري.
هغه تجهیزات چې جوړي هغه باید تاسو وسپاري ځای خراب نه کړي. هغه تجهیزات موټر، زرهي، څنګه نور مهمات د لزان سره انتقال نه کړي. باید یو متحد په شکل سره تاسو موږ سره کوم نتیجه نه لري. د مطابق باید تاسو د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو ته اختیار کې ورته
یو شمیر کارپوهان چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی او ستراتیژیک تړونونه یې لوستي افغان لوري ته د دې وسایلو او تاسیساتو سپارل د شب یو تړونونه یو اصل بولي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي مبصر خالد پختون
سل فیصده دا حق لري لکه ټول نظامي تجهیزات چې ملي اردو امنیتي ارګانو تور کړي دي دغه نوه تاسیسات هم جز د هغو دغو کېږي او په تمام معنا سره درغو چې د امریکې د ملي منافعو سره ټکر ونه کړي دا باید زموږ امنیتي ارګانو ته تسلیم کړي.
مشرانو جرګې په دې برخه کې هم افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې له امریکایي چارواکو سره د دې موضوع اړوند خبرې وکړي او هغوی پر دې قانع کړي چې د وسایلو د تخریب او لیکت پر ځای دي دا وسایل افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د راپورونو پر بنسټ امریکایي عسکر اوس مهال له هلمند، کندهار، پکتیا، ننګرهار او پروان کې له یو شمېر نظامي مرکزونو څخه وتي خو خپل یو شمېر مهم نظامي تاسیسات یې تخریب کړي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی. تازه د افغانستان دفاع وزارت ویلي اوس مهال د هیواد په 28 ولایتونو کې جګړې روانې دي. د دې وزارت مرستیال وایان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي، د جګړې او په دې حالت کې د جګړې ښه مدیریت کولای شي او لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. اخوا طالب ویان زبی الله مجاهد بیا د دفاع وزارت څرګندونې رد کړې او ویلي دي چې د روانې جګړې لوی لامل همدا دی چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي د دوی تر واک لاندې سیمې ونیسي. بلخوا د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون بیا له دواړو لوریو د دې جګړې درول او غوښتي دي. نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې.
افغانستان کې د سولې خبرو لپاره سره د جګړې شدت چې قربانیان یې یوازې افغانان دي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو لمخې په 1300 ساعتونو کې 28 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي خو جګړې کې مقابل لوري ته درنه مرجوب لاړولې ده، هغه څه چې طالبان یې ردوي. ښاغلی امان وایي
در 24 ساعت گذشته
په تیرو 24 ساعتونو کې 28 ولایتونو کې تاوتریخوالی ترسره سوی. افغان امنیتي ځواکونو د دښمن د حملو په ځواب کې 15 اتیا ترهګر وژلي او 30 نور یې ټپیان کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو په فعال دفاعي حالت کې په ښه توګه کولای شي له خپلو خلکو دفاع وکړي.
د راپورونو پر بنسټ هلمند، روزګان، فراه، هرات، بدخشان، کندهار هغه ولایتونه دي چې د نورو پر بنسټ جګړې پکې تودی او تاوتریخوالی ډېر دی. که څه هم افغان امنیتي ځواکونو په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو د لومړیو خبرو پیل سره فعال دفاعي حالت غوره کړی خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي دا حالت د دوی په زیان دی. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی بسم الله جان محمد ازادي راډیو ته ویلي مخکې له دې چې طالبان حمله پیل کړي باید افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ونیسي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې دوی د افغان سولې خبرو د پرمختګ لپاره فعال دفاعي حالت غوره کړای دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا د دفاع وزارت خبرې ردوي او وایي چې د روانې جګړې لوی لامل همدا دی چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي د دوی تر واک لاندې سیمې ونیسي. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې د دوی جنګیالي یوازې د خپلو سیمو د دفاع په حالت کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې جګړه ودروي. د دې کمیسیون ویان زبی الله فرهنګ ازادي راډیو ته ویلي د تېرې اونۍ 15 ورځو کې د دوی موندنې ښیي چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله وختی ده.
د تیرې اونۍ په 15 ورځو کې 109 ملکیانو ته مرګ ژوبله وختی چې په دې ډله کې 55 وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. زموږ اندېښنه د تاوتریخوالي دوام دی. جګړه باید محکومه شي.
د افغانستان په لوړ شمیر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې په داسې حال کې زور اخیستی چې قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په موخه لا د خبرو پر کړنلاره هم هوکړه نه ده شوې.
په روسیو کې د کندوز د مرکز د اړوندو سیمو سربیره په خانآباد، امام صاحب، علی آباد او دشتیرچی ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات کړي او په دې ولایت کې جګړو زور اخیستی دی. په اړه له کندوزه د اجمل آریان راپور اورو.
له یوې اونۍ راهیسې د خانآباد ولسوالۍ اړوند د نوآباد په سیمه کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري چې له امله د کندوز څخه لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې. پر خان آباد سربیره د کندز په نورو سیمو کې هم وسلوالو طالبانو پر حکومتي ځواکونو بریدونه زیات کړي چې له کبله یې نښتې او جګړې پراخې شوې دي. د کندز عام اوسیدونکي وایي د جګړو تر ټولو درنه بیه دوی پرې کوي او پراخېدونکو جګړو یې ژوند تریخ کړی دی. د نوآباد یو اوسیدونکي نور محمد چې کور یې د جګړې سیمې ته نږدې دی وایي سیدرک د سیمې یو اوسیدونکی عبدالله خان راته وویل چې که مرکزی حکومت د کندز اوسنی وضعیت عاجله پاملرنه ونه کړي حالات به له کنټرول ووزي.
د جګړو د ډزو ږغ په ښار کې اورېدل کېږي، خپل روزګار ته په ښه توګه پر مخ نسو وړلای. موږ د شپې لخوا خو هیڅ خوب نه لرو، ځکه هره شپه جنگ وي، هره ورځ جنگ دی.
د کندز د ولایتي شورا ځینې غړي هم د دې ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې اوس مهال د دې ولایت ډېره برخه د طالبانو تر واک لاندې ده او د هرې ورځې په تېرېدو سره د دولت تر ادارې لاندې ساحه راتنګېږي. د ولایتي شورا رئیس مدیر یوسف ایوبی په دې اړه وویل
به اثر شدت جنگ در ولسوالی خانآباد اطراف کندز
د کندز ښار اړوند سیمو په خانآباد، امام صاحب، علی آباد او دشتیارچي ولسوالیو کې د جګړو د شدت له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه سوي دي او د خلکو کورونه ویجاړ سوي دي. د کندز وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی او د خلکو ژوند یې له ننګونو سره مخ کړی دی.
د کندز دیوالی وین اسمت الله مرادی د خلکو اندېښنې منی او زیاتوي چې دې ولایت د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تازه دمې کمانډو ځواکونه رارسېدلي دي.
کندز کې چریکي او ډله ییز بریدونه د وسلوالو مخالفینو لخوا په یو شمېر سیمو کې ترسره شوي او لا هم دوام لري، خو د خوشبختۍ خبر دا دی چې مخالفین ونه توانېدل خپل لوی پلانونه ترلاسه کړي. د دوی ستر پلانونه شنډ شو. د کندز خلکو ته ولایتي اداره ډاډ ورکوي چې د امنیت ټینګښت په خاطر باندې د ممکنه لارو په ګډه د امنیتي دفاعي کشفي سکتور سره په هماهنګۍ باندې هغه د کندز خلکو ته د ډاډمن چاپیریال زمینه برابره شي.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وسلوال طالبان پکې پراخ نفوذ لري او په تېرو څو کلونو کې لږ تر لږه دوه ځلې توانېدلي چې ښار ته ننوځي او د لنډې مودې لپاره د کندز ښار ځینې مهمې برخې ونیسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
و موردل چې په د کندوز مرکز اړوند سیمو باندې د دولتي پوسټو باندې د وسلوالو طالبانو حمله زیاتې شوې دي. له جګړو ورخوا په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبرونه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي په تېر یوه میاشت کې په کورونا وایرس داخته کسانو سلنه شپږ نه تر اوولسو رسېده، خو په وروستیو دوه اونیو کې دا شمېر شل نه تر شپږویشت سلنه پورته شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې یوازې په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمېر شپږ اویا ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې یو څلوېښت زره او یو سل پنځه تنه په کورونا وایرس اخته شوی دي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو د شمیر د ثبت په برخه کې کموالی محسوسېده، خو اوس یو ځل بیا روغتیایي لارښوونو ته نه پاملرنې، د هوا سړېدا او تر خوایې د لویو راټولېدنو له کبله په دې ویروس د اخته کسانو د ثبت په شمیر کې زیاتوالی راغلی. عبدالله رسیخ نهویش کلن دی او پنځه ورځې کېږي چې بدن یې د کورونا ویروس له کبله ناارامه دی. دی وایي وروسته له دې چې رستورانتونه بیرته پرانستل شول او دی له خپلو ملګرو سره یو ځای هلته ولاړ، په دې وایروس اخته شو.
پس له دې چې محدودیتونه کم شول موږ له کوره د باندې ولاړو. یو ورځ له خپلو همکارانو سره د خوړو لپاره باندې ولاړم، خو دوه ورځې وروسته مې د ذایقې حس او د خولې خوند له منځه ولاړ.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ورځ تر بلې په کورونا د اخته کسانو د شمېر په زیاتېدو اندېښنه ښایي. د دې وزارت د ویان مرسیال نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل
په تېره څلوېښت او یو څلوېښتمه اونۍ کې زموږ فیصدي تر اوولسو پورې وه، ولې بدمختانه تر دوه څلوېښتمه فیصدي اونۍ پورې زمونگ پیسادی شپگ ویست ولاد شوالا شپگ ویست لولا شوان و پا هم دیا ساس باندی زمونگ سوادوال باید در اختیا وزارت لازم لارخون جدی عملی کری.
در خاقلی تاریکی لقولا سر هوا لوی را تولیدن یا در هوا که کرتیا حقا وامل دی چی لقبلای در کرونا در مصبت و پیخشمیر زیاد شواده. تامیر روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو څلیر ویسو ساعتونو کې د 302 مشکوکو پیښو څخه شپږ اویای مثبت دي. د دې تازه شمیرو په ثبت سره په ټول افغانستان کې په کورونا ویروس تخته کسانو شمیر 1,501 ته ورسېد چې له دې شمېر یې 4,326 تنه رغېدلي او 1,516 تنه یې مړه شوي دي. تامیر روغتیا وزارت وایي تیرو اونیو ته په کتو اوس مهال د کورونا د مثبتو پیښو په شمېر کې 24.3% زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګرز بندیز له منځه تللی او قرنطین هم په بشپړ ډول مات شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د یوې نړیوالې موضوع پر لور. یو اویا کلن سړی د ترکیې په زلزله زیلی ازمیر ښار کې نن له یوه نړېدلې ودانۍ ژوندی ویستل شوی. د دې سړي ژغورنې د ترکیې په وروستۍ زلزله کې دغه کسانو ژغورنې ته هیلې زیاتې کړې چې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې بند پاتې دي. وروستي راپورونه ښیي چې په دې زلزله کې د مړو شمېر تر 150 تنو اوښتی دی. اجمل ان له نور تفصیل سره.
د شخورنې ډلې لا هم د ترکیې په ازمیر ښار کې چې زلزلې زیات سپلې له نړېدلو ودانیو څخه د کسانو په راایستلو بوخت دي. په ایجه سمندرګي کې د ریخ تر په کچه 6.9 دی زلزلې د جمعې په ورځ ترکیه او د یونان د ساموس ټاپوګانو ولړزول. زلزله کې تر دې مهاله د مړو شمېر لږ تر لږه 150 کسانو ته رسېدلی چې پکې 9 تنه یوازې په ازمیر کې مړه شوي. د ژغورنې او لټون د عملیاتو په لړ کې نن یو اویا کلن سړی د یوې نړېدلې ودانۍ له ماتو ګډو ژوندی ایستل شوی. د ترکیې د روغتیا وزیر فخرالدین کوچا ویلي دې سړي هیڅکله هیله مندي له لاسه نه وه ورکړې. د ترکیې رسنۍ وایي چې د دولتي او ځایي بنسټونو لخوا تر 15,000 زیات کسان د ژغورنې د عملیاتو لپاره تنظیم شوي. په دې زلزله کې چې یو شمېر ودانۍ یې ونړولې او په سمندرګي کې وړه سونامي هم رامنځته کړه، د ترکیې د بیړنیو چارو د ادارې په وینا یوازې ترکیه کې 900 کسان ټپیان شوي دي. د یونان چارواکو ویلي چې په ساموس ټاپو کې هم دې زلزلې لږ تر لږه 2 کسان وژلي. د زلزلې ټکانونه د استانبول په شمول د ترکیې په لویدیځ او همدارنګه د یونان په پلازمېنه اتن کې هم احساس شوي. د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اوکتی ویلي شپږ ویشاغه ودانۍ به په بشپړه توګه له منځه یوړل شي چې زلزلې ډېرې زیانمنې کړي. نوموړي د زلزلو په اړه هغه عام اصطلاح تکرار کړه چې زلزلې خلک نه وژني بلکې ودانۍ دي چې نړېدلې د خلکو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. په ترکیه کې زړې ودانۍ او یا هغه نوې ودانۍ چې په کم لګښت یا غیر قانوني توګه جوړې شوي ډېر کله په زلزلو او نورو آفتونو کې د پراخو زیانونو سبب کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او کله ترکیه بیرته افغانستان ته راوګرځو، د ازادي راډیو یو راپور د روزګان د اوسیدونکو او د عمر خوړلې مور ژوند وربدل کړو. د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی ځنډیدلې واده و چې 12 کاله مخکې کوژده شوې وه، خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله یې نشول کولی خپله ناوې واده کړي. د سلما او د ژوند د زوی په ژوند باندې سمو د وړاندې د ازادي راډیو خبريال راپور چمتو کړی و. لاغه وروسته دغه کورنۍ سره خلکو مرستې کړي. اوس په روزګان کې زموږ خبريال شریف الله شرافت دغه کورنۍ حال پوښتلو ته ورغلی دی او خبرې ورسره کړي دي. نور حال په دې راپور کې اورو.
چمشم سر ولګوم چې راوی شستم زړه مې ته یې ځکه زړه مې پټه پس پن سر ځ خدمت کوم از علم دې چې نه راکې په لاس نه راکې یو لک روپې غوړي.
دا جړا د شپې ته کلمې سلما ده شاوخوا و میشتي وړاندې د ازادي راډیو د کیمرې په وړاندې د خپل بیوزلی ویرجن کیسا کوله. هغه مهال د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی زندې د لیوادو چې دولس کال مخکې کوژده سوې وه، خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله یې نه سو کولی چې خپله ناوې واده کړي. څلوېښت کلن سید ولی چې د سلما یوازنی زوی دی، د بیل او کلنګ مزدوري یې کول، خو پر دې مزدوري یې د واده پیسې پوره کول ممکن نه و. هغه په سختو او درنو کارونو کې خپله روغتیا هم له لاسه ورکړې وه، خو تر پایې یې د واده او ولور پیسې پوره نه کړلې. خو میاشتې مخکې د ازادي راډیو یو ویډیو راپور چې پکښې د سید ولی مور د خپلې بېوزلۍ او بېوسۍ کیسه کړې وه خپور سو. د دې راپور له خپرېدو وروسته ګڼو خلکو سلما او سید ولی ته د مرستو لاسونه وغځول، او سید ولی او مور یې وتوانېده چې د اروزګان د ګڼو نورو خلکو په څېر په دودیزو مراسمو خپله ناوې راواده کړي. سلما وایي د زوی واده یوه لویه هیله وه، او که نورو خلکو د مرستې لاس نه وای ورکړی نو د دې ارمان له پوره کېدو ناهیلې سوې وه.
هر څونه خوشحاله یو، که ازادي راډیو ته موږ خوشحاله یو که زموږ واده یې راوکړي. ښه خوشحالي یې پر جوړه کړه، لکه یو چا چې واده کړی دی هغه رقم واده یې موږ ته راوستی. راویه کړي زما چې چېرته واده ورکړی دی په دغه ننو کښې شی نه دی احتیاج کړی. د هغه ارمان مې پر زړه درلودی چې ما له هیله یې زما د چچې پرده را خوندې کړې چې زما په کور کې دوه مشرزه پیدا شي. الله تعالی دې یوه زونه ازادي راډیو ته ومرکړي.
د سید ولی او مور سره یې لا هم د مرستو لړۍ نه ده درېدلې. په همدې اونۍ کې ورسره یو بهرني میشتې افغان د دریو میاشتو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د افغان لال میرخان نومېږي او د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېږي. هغه وایي
دا پخت د راډیو یا ازادي نه چې د خبر مو چې واورېدو او په دغه باندې چې دا بېچاره ډېره مثلا څوارلس کاله فقط د څه به در کار کړی و، د واده دپاره پیسې نه درلود، دا بېچاره تکلیف ادا کړی و. او زه د راډیو ازادي نه ډېره مننه کوم چې دغه تاسې غوندې ځوانان مثلا همکاري لري کار کوي، خدای کار ته اجر ورکړي.
خپل سید ولی راته وویل د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته اوس ژوند بدل سوی، د کلي د خلکو له ملنډو خلاص او په عامه اصطلاح کورې آباد. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. یو شمېر افغان میرمنې غواړي چې زامنې ډاکټران شي، او ښایي اکثره میندې دا وغواړي. لاملونه یې ښایي بېلابېل وي. په دغه هیواد کې ناسم روغتیایي خدمتونه، ټولنیزې ستونزې، بېوزلي، او یا هم په زړښت کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکي او طبیب شتون. خدا چې لونو او زامنو په دې برخه کې څومره مخکې له مرګ او وروسته له مرګ د خپلو میندو د ارمان پوره کړی او له فردي حالت نه یې ټولنیز کړی، په دې راپور کې په اړه اوري. زموږ همکار اجمل تورمان د موضوع په اړه کابل کې د مورا په نوم د یو تعلیمي کمپلیکس او د ادی په نوم د یو خصوصي روغتون له مسؤلینو سره غږېدلی دی.
مورا د ښځو له خوانه ښځو ته له وړکتون تر پوهنتون دا تعلیمي کمپلیکس چې زده کړیالانې، نجونې او کارکوونکي او مدیریت هم ټول له ښځو سره دی، د طب پوهنځی او په څو روغتیایي برخو کې انسټیټیوټ هم لري. بنسټي ښوونکی ډاکټر عزیز الله امیر وایي د مورا نوم د مور له کلمې اخیستل شوی، یعنی لویه مور چې نورو ښځو ته سبق ښیي. دی وایي د دې کمپلیکس د جوړېدو فکر د مور تر مرګ وروسته ورته پیدا شو. په خبره هغه په یوه جلدي ناروغۍ اخته وه، نارینه ډاکټر ته نه تله، نو ځکه یې میکروب په وینه کې ګډ او په ماشومتوب د مور له سیوري بې برخې شو.
په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو ډېر سخت کمی محسوسېده، او زما مور ځکه مړه شوه چې ښځینه ډاکټره نه وه. هغه په یو جلدي تکلیف یا جلدي میکروب باندې وفات شوله. هغه نارینه ډاکټر ته نه تلله، او هغه میکروب یې وینې ته ګډ شو، بالاخره شل یویشت ورځو کې وفات شوله. نو دغه مفکوره ما سره پیدا شوه وروسته له هغه نه چې ما وویلې چې زه باید یو کار وکړم چې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کموالی نور کم شي، او نورې میندې خپل ژوند له لاسه ورنه کړي، او ماشومان بې وخته یتیمان نه شي.
افغان میندې اکثره غواړي چې زامن یې ډاکټران شي. لاملونه خی بیلا بیلوی په دغه هیواد کې ناسم روغتیایی خدمتونه، ټولنیزې ستونزې، بیوزدي او یا هم په زړښت کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکي او طبیب شتون. د کابل ښار په یوه بله څنډه کې بیا د ادیب نوم یو خصوصي روغتون جوړ شوی. د دې روغتون بنسټګر ډاکټر فضل ستانکزی هم ورته کیسه لري. د دغه روغتون مسؤول ډاکټر زیاد درمل د ښاغلي ستانکزی په اړه وایي:
یتیم پات شوی دا خپل دا کس دا نوم انتخاب کړی، خپل مور په ډیر وړ کینوالی کې لیدلې، ناروغي له امله افات دا ویل چې شفاخانه و یا روغتون وای نو ماده به نوم راکړي.
ښاغلي درمل روغتون ته د دینو په انتخاب کې یو بل فلسفه هم ویني، هغه دا چې ماشوم یو کلوی د درد پر مهال اول غک په ادی وي. په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی یو جدي ستونزه ګڼل کیږي. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وار وار دا ویلي چې په دې برخه کې هڅه کوي او خدمتونه ښه او پراخ شوي، خو لا هم ډیری افغانان د دارو درملو لپاره نورو هیوادونو په ځانګړي ډول هند او پاکستان ته مخه کوي، چې اوس په نړۍ کې د کورونا وایروس پرېدو دا چاره هم سخته کړې. تازه دوه اونۍ مخکې په ننګرهار ولایت کې په یوه ورځ د پاکستان د ویزې د اخیستلو په پروسه کې 12 ښځې تر پښو لاندې او مړې شوې، چې ښایي دا هم ناروغانې وي. او ډاکټر امیر او ډاکټر